مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخیم د شپږو بجو په دې خبري غړې کې ساسې هرکلی کوم. د شپږو تر وو تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ او دا خبري سات را سره تر اخره پورې واورئ. په بیلابیلو موضوعاتو به تاسو خبر شئ. لومړی بعد د یو خبرونه وو. په پېښور کې ګڼو ښځو نارینه وو د بجلی د لوډ شیډنګ په خلاف احتجاج کړی دی. بلوچ پرلتوال وایي تر څو پورې چې غوښتنې نه وي منل شوې احتجاج نه ختموي. امریکا یو پاکستانی وګړی د یو سیاستوال د وژنې په پلان جوړولو تورن کړی او نیولی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې اوس د خبرونو تفصیل اورئ. د خبر پختونخوا په مرکز پېښور کې خلکو د بجلی لوډ شیډنګ او زیاتو بیلونو پر ضد مظاهره کړې ده. په مسکین آباد کې شوې نننې مظاهره کې ښځې او سړي راوتلي وو او له حکومت یې د استعفا غوښتنه کوله. د حسن پری په نامه یې به احتجاج کوونکي مشال ریډیو سره په خبرو کې واکمن مخاطب کړل او نیوکې پرې وکړې.
غریبه غریبه کې دادل تاسو یې سیګانو ته پراتی د سشي تن خاګاری تاسو علي بلونو راځي غر تبا شو او بجلی نشته. زموږ له دوه تاسو په منوري علاقې ډیره غټه ده او تاسو په مریو نری قوم ته راله له ګول دي چې به خان بشي ما خامو لګي د سهار د شپې دولت به دي نشي شپو لګي بل دولت به دي نشي.
تیره میاشت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلو چې بجلی به ارزانه وي او د لوډ شیډنګ کمولو لپاره یې له وفاقي حکومت سره خبرې شوې دي، خو احتجاج کوونکي وایي چې څه بهتري نه ده راغلې. پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړی دی. نن د ګوند مشر بیرسټر ګوهر خان په خپل درخواست کې ویلي چې دا قانون د ځانګړو څوکیو په اړه د سپریم کورټ د جولای 12 د پریکړې څخه سرغړونه ده او باید عدالت یې باطل اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له قومي اسمبلی وروسته سنټ هم پرون د انتخاباتو په قانون کې د بدلون قانوني مسوده منظور کړه او د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان له درې ورځو وروسته په کمبل ګوند کې نشي شاملېدلی او آزاد به پاتې کیږي. د یادونې ده چې د تحریک انصاف غړو د 8 فروری په انتخابات کې په آزاد حیثیت برخه اخیستې وه، ځکه چې ګوند ته د مشرانو په نه ټاکلو د بیټ انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې. تر دې وروسته دوی په سنی اتحاد کې شامل شول او په خیبر پختونخوا کې یې حکومت جوړ کړ. بلوچ یک جهتی کمیټه غوښتنه کړې ده چې د هغو پاکستانی پوځیانو پر ضد د کاروایي وشي چې د دوی په غونډه یې ډزې کړې دي. کمیټې تور پور کړې چې درې غړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي، خو حکومت دا نه مني. د کمیټې د کراچۍ مشر فوزیا بلوچ تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې به احتجاج روان وي. دوی په گوادر کې دا پرلت د جولای 13 پیل کړی دی. بلخوا د پاکستان د پوز ویان لیفټنټ جنرال احمد شریف چودھری د اگست په 15 په یو خبری غونډه کې داوا کړې وه چې بلوچ یک جهتی کمیټې د ترهګرو ډلو او مجرمانو استازیتوب کوي، خو د بلوچ یک جهتی کمیټې مشرانو دا تور رد کړی وایي چې پر خپل وسایلو واک اختیار او د جبري له درکه خلکو خوشی کېدل غواړي. په افغانستان کې د خبرلانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې نیولې خبریال دې خوشی کړي. د سازمان د اگست په 6 په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو دوه اونۍ وړاندې خبریال عزیز وفا نیولې چې باید به لکم شرط یې سمدستي خوشی کړي. په همدې حال کې د اگست په 6 د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سی پی جی ویلي چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولي چې د بیان آزادی تھروڑل دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبان دي دا امر ژر بیرته واخلي او پر رسنیو دي فشارونه اچول بس کړي. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو چې د 2021 کال د اگست 15 پر افغانستان واکمن دي په رسنیو یې ګڼ بندیزونه لګولي او وخت په وخت ځینې خبرالان بندي کړي دي. امریکا یو پاکستانی وګړی له ایران سره د مبینه اړیکو او په اجرت د یو امریکایي چارواکي د وژلو د چل په جوړولو تورن کړی دی. د امریکا د عدلي وزارت دغه 46 کلن تن د آصف رضا مرچنټ په نامه ښودلی چې دا مهال په امریکا کې په بند کې دی. پرون د نیویارک په بروکلین کې په یو عام جنایي شکایت کې ویل شوي چې آصف مرچنټ په امریکا کې د قاسم سلیماني د وژنې د بدل اخیستو د منصوبې لپاره خلک بړتی کول. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دوی د رسنیو للارې په دې اړه خبر شوې دي او په دې حقله د نورو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره یې له امریکایي حکومت سره رابطه کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په پېښور کې خلکو مظاهره کړې او پر حکومت یې غږ کړی چې د بجلی بیلونه او لوډ شیډنګ کم کړي.
وسواجی د ټول بچی وسواجی د لار کوڅو کې منډه را منډي یو بل کارو غر کو تبا شټول موږ کور تراله ودی د ماشومان ټول په خ دې سره په وګه دې په کړي.
په بجول کې روسي او سیلابونو او بارانونو ډیر زیان اړولې ده.
کمبولی بای پاس ته دایم وړې ده گاړو تک را تک به ګران شوې ده. دا د خړونو چې کمره روان دي دا د گاښې د غړلا د دې کندو لا ټول په د غزي باندې را روان دي.
په سواد کې د بشرخونې وې ادارې چارواکي او خلک سره مخامخ کېنولې دي. خلکو کومې وسلې وروړې
کورنۍ تشدد په جیداد کې زنانو ته چې حصہ نه ملاویږي هغه مسله د زنانو چې په زور زبردستۍ باندې واده کیږي یا د هغو د کم عمرې واده دا قسم مسلې مونږ کمشنر صاحب ته وړاندې کړې.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره وسی. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پېښور اوسیدونکو وایي چې ګرمۍ لوډ شیډنګ او د بجلی زیاتو بیلونو ډیر په تکلیف کړی دي. د دې ښار په مسکین آباد کې د اگست په ومه خزی او نرده احتجاج لپاره راوتلی وو. دوی د وابډا د دفتر مخې ته ورغونډ شول او د حکومت پر ضد یې چغې وهلې. مظاهره چنو مشال ریډیو ته وویل چې بجلی نه وي خو بیلونه ښه ډیر ورځي او چې څوک بیل ورنکړي نو پولیس یې بیا نیسي. په دې اړه د اسما ګل رپورټ اورو چې د احتجاج کوونکو په چغو پیلې.
دا په خبر مسکین آباد سیمه کې د وابډا اکسین د دفتر مخې ته د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد روانه احتجاجي مظاهره ده چې پکې ګڼ شمېره کې ښځې سړي واړه او د زیات عمر خلک شریک دي. په دغه احتجاجي مظاهره کې شرکت کوونکي کلسوم نومې زنانه مشال ریډیو ته وویل چې بلونه ورپسې زیات راځي خو بجلی شپه ورځ نه وي ځکه ورته کور کې ماشومان ناروغه شوي.
وسواجي د ټول بچي وسواجي د لارو کوڅو کې منډه را منډي یو بل کارو غر کو تبا شټول
پېښور کینټ علاقه کې شوی احتجاج لا راغلی امرین نومې میرمن مشال ریډیو ته ویل چې ګرمۍ لزغم نه وتلې باید چې حکومت د لوډ شیډنګ زر تر زر ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي.
دا چا آمدن شته دا چا نشته خلک بلونه ورکی که بچو له رزق را پیدا کی ټول بغیر ناشتو زی دا سه بدحال دي. تقریبا 40,000 راځي 30,000 راځي 35,000 پيو د پکوکو بلونه دي خالي اج 50,000 پورې راشي دا ډیره ناجایز ده. غریبانان چرته نه روړي ای بچو له رزق پیدا کی که بلونه ورکی.
پېښور کینټ کې احتجاج کې برخه اخستونکې یوې بلې زنانه حسن پری مشال ریډیو ته وویل چې په علاقه کې زیات لوډ شیډنګ ورسره ظلم دی. شپه ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې کړمې سیوا شوي.
سورته شل ورځ یو شوي زمونږ بجلی نشته زمونږ غریبي ده یو ځای بل ځای مونږ روغړي ګوډاولي مونږ له زمونږ غم نشته زمونږ ماشومان در په در خورې په سر دي په غریبه غریبه کې د دلته تاسو یې سیګانو ته پراتی د سشي تن خاګاری تاسو ولې بلونه راځي غر تباشو او بجلی نشته زمونږ له دوه تاسو په منوري علاقه ډیره غټه ده او تاسو په مریو نری قوم ته را لګول دي چې با خان بشي ما خامو لګي د سهار د شپې دولت به دي نشي شپې لګي بل دولت به دي نشي دا شواره چرته ولا ستل سره جو کور نه به کور کې د چا په کور چرته کیږي غریبي ده ارچا
تاسو والا
دا دغه احتجاج مشرکون کی ایڈوکیٹ ریاض ظاهر مشال ریڈیو تخبل خبرو کی ویل چې علاقه کی بجلی تل معمول دی خود شل ورځ راهس یی بجلی نشتا او دا چې غنی آبادی لپاره یو ترانسفارمر د بجلی ضرورت هم نه پوره کوي
دا ماشومان دا زنانان نن تاسو ګوري دا مجبورا نن روډ تر ووت ایکسیان ته موږ ویلې سی سیپ ته موږ ویل کو موږ په عذاب مبتلا یو د اسکل وبنشتا جمعهتونه بندي نو ظالمانو خدای د پاره تاسو له موږ د بجلی بل در کو زرګون روپیا بل تاسو والے غیر اعلانیه لوډ شیډنګ تاسو یقین کوي 18 غنټه په دې کینټ کې څلور غنټه بجلی دې د عوامو لور کوي ازو خو وفاقي حکومت نه دا مطالبه کوم چې تاسو استعفا ورکړئ ځکه چې تاسو عوام ته بجلی نشي ورکولې بلونه خو که غریب بل جمع نه کی تاسو جیل تواس دې زمو وزیر اعلی کې پی کې دا ویلو چې دا بٹن کما ته 15 دن کې ما دا نظام ټیک نه کونه زبې استعفا ورکړ صوبای حکومت خو دې بالکل ناکامه شو
د بجلی د بندیز په حق لا وفاقي حکومت وای چې په هیواد کې د بجلی ضرورت شپږ زره اووه سوه او پیداوار یې شل زره اووه درش میګاواټه دی او په موجوده وخت کې پاکستان د شپږ زره شپږ سوه درش پیته میګاواټه بجلی د کمی سره مخ دی وفاقي حکومت لخوا بیا بیا ویل کیږي چې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره هڅې کوي ولی بیا هم هر کال د بجلی په لوډ شیډنګ کې زیاتوالی کیږي آسما ګل مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د واتس اپ چینل په اړه مو اوریدل تاسو کولای شئ چې اغلته د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانو په لیکلې شکل باندې خبرونو او تصویرونو ته لاسرسي پیدا کړئ دا راتلونکو موضوع چې دا موږ دلته په ریډیو باندې تاسو ته دا اوس لګي لایو یا په ژوندۍ بڼه باندې وړاندې کوو او په واتس اپ چینل باندې به هم موږ تاسو ته دا وړاندې کوو لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې واوریدل امریکا یو پاکستانی وګړی له ایران سره د اړیکو او د یو امریکایي سیاستوال یا حکومتي چارواکي د وژلو په چل جوړولو تورن کړی دی د امریکا د عدلي وزارت د اګست په شپږم وویل چې هغه شپږ څلوېښت کلن سړی آصف رضا مرچنټ نومیږي چې اوسمهال په امریکا کې په بند کې دی په دې اړه د امریکا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ایو خبر پانه خبر کړی ده او نور تفصیل او جزئیات چې کوم دی هغه د مشال ریډیو مینیجینګ ایډیټر داوود خټک دلته موږ سره په سټوډیو کې ده هغه دا موضوع فالو کړی ده او په دې باندې کار کړی ده نو هغه سره به خبرې وکړو داوود سټوډیو ته ستړي مشه او په واتس اپ چینل باندې مستخ د خبرې وس نشریږي نو د دغه موضوع په اړه نور تفصیل څه ده
ډیر مننه بشیر او مشال ریډیو اوریدونکو واتس اپ چینل باندې چې کوم کسان موجود دي ته هم ستړي مشه آصف رضا مرچنٹ دا د پاکستان د کراچی اوسیدونکو دی او زمون خبریال چې کوم تازه معلومات په دې اړه باندې راغونډ کړي نو د دوا کورنۍ لري یعنی دوا خزې دی لري یو د فیملی کورنۍ چې دا هغه په ایران کې ده او دویمه په پاکستان کې ده او د پاکستان چې کوم چارواکي دي د پولیسو د اغید لارې چې مشال ریډیو ته کوم خبر را رسیدلې نو پاغي کې ویل کیږي چې په تیرو لسو کالو کې آصف رضا مرچنٹ ایران عراق او شام ته ډیر سفرونه کړي دي او د دې کسه هم د کورنۍ په اړه نور جزئیات نشته دي په ایران کې چې د کومه کورنۍ د اغې په اړه نور جزئیات نشته دي خو په پاکستان کې چې د کومه کورنۍ د نو اغې کې د خزه ده او دوی بچی دي دا غینه بل مشال ریډیو ته د دغه کس ریزیومه یعنی سی وی اغه شیوی چې کله سو کې او ځکه کې جاب کوي یا یو کار کوي نو الته ورستې دا غینه پته لګی چې د سمره تعلیم کړي سمره سبق ویل سمره کارونه کړي نو د یو سی وی مشال ریډیو ته پلاس راغلی دا او د اغي سی وی تر مخه د ډیر وخت پورې د بانکونو کې کار کړی دی او د په منیجمنت سیستم کې د ماستری تر لاسه کړی دی ماستری پکې کړی دی نو دغه تفصیلاتي مشالې ډیو نور تفصیلات هم را غونډي د په اړه باندې یعنی د تعلیم چې کوم چرته کړی اغینا معلومات اخلي او دویم د چې د امریکا ته اخیری وار باندې کله سفر کړو نو هغه معلومات هم امکان لري چې هغه مشالې ډیو
ترلاسه کړي پاکستان حکومت په دې باندې څه ویلی
پاکستان حکومت کسه هم بیگا چې دا خبر راغی دا اول په سینین باندې را سرګند شو نو په یعنی په اغه ټیم باندې خو د پاکستان د حکومت لخوا کم دریز را نغې خو نن چې کم د پاکستان د حکومت پریس کانفرنس کې دونه په اغه کې بیا دی د پاکستان چې کم د خارجه دفتر ورایان ده نو اغه وی چې په دې اړه نور معلومات تر لاسه کول د پاره د امریکا له حکومت سره دی پرابطه کې دي دا د یوازې نه دریز دي چې دا د پاکستان له طرفه راغلي دي
صحیح ډیر مننه ده د ډیر مهرباني او ردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو گانی او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
اوریزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم د اوس موږ او ریډل شي او دا درته وایو چې د مشال ریډیو په موبایل اپ چې فری او وړیا اپ ته تاسو د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې کتل شي تصویرونه کتل شي او همداراز په لیکلې بڼه باندې تل ریپورټونه لوستل شي کومونه یې ډاونلوډ کړي ډاونلوډ کړي د دې اپ ډاونلوډول لپاره یوازې تاسو ته سمارټ فون ضرورت دی یعنی مطلب هغه فون چې انټرنیټ ولري نور په څه خرچا او مصرف ناراضي اوس یو بل رپورټ ورزو د بلوچستان په گوادر کې پر احتجاجي پرلتناس د بلوچستان یو والی کمیټې غړي خپل غوښتنې تکراروي او وایي چې د پاکستان حکومت دی هغه سرتیرو او د اف سی ځواکونو ته سزا ورکړي د هغوی په خلاف دی اف آی آر درج کړي چې کومو احتجاج کوونکو باندې ډز کړي او د دوی په وینا لږ تر لږه درې کسان وژلي او څوارلس زخمیان کړي دي بلخوا حکومت وایي چې امنیتی ځواکونو کومې ډزې نه دي کړې بلوچ یکجهتی کمیټه د جولای له 28مې راهیسې په پرلته دوی په اول سر کې غوښتنه درلوده چې جبرئیل درکې دی ودرېږي او په بلوچستان کې دی په وسایلو باندې ځایي خلکو ته واک اختیار ورکړ شي د بلوچستان حکومت وایي چې د خلکو سره د مذاکراتو کوشش کړی دی خو په گوادر کې چینایي وګړي اوسیږي نو ځکه دا ښار حساس دی او باید دا پرلتوال دغلته خپل احتجاج ختم کړي خو احتجاج کوونکي وایي چې د بلوچستان هره برخه د خپل د بلوچانو ده نو دوی چې چیرته غواړي غلطه مظاهره کوي شي په دې حقله د نیزلي رپورټر
بلوچ یکجهتی کمیټه د بلوچستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه امنیتي عسکرو پر ضد مقدمه درج کړي شي چې بلوچ قومي غونډې په ګډونوالو یې ډزې کړې دي د اگست په شپږمه بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا مشال ریډیو ته استولي په خپل یو لیک کې هم د دغه غوښتنو پخلی کړی دی بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې کراچۍ مشري فوزیه بلوچ د اگست په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې بلوچستان حکومت سره روانو خبرو او د یاد غوښتنو پخلی کړی دی ویلي دي چې دوی به د خپل غوښتنو نه پشا کیږي
مستونګ تلار گوادر نوشکی او تربت مې اف سی کی فائرنګ سے
مستونګ تلار گوادر نوشکی او تربت کی د اف سی ځواکونو په ډزو زمونږ کوم ملګری وجل شوی او ټپیان شوی دي د هغوی مقدمه د اف سی او فوزی افسرانو په ضد دی درج کړل شي دوی مداد چې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ته په یو نوټیفیکیشن کې دا خبره باور کړي چې نور به دوی په ضد ریاستی ادارو لخوا هیڅ ټول طاقت نه کارول کیږي حکومت دې د بلوچ قومي جلسې په تړاو نیولې شوی او د کورونا په زور لا درک شوی ټول کسان زر تر زره خوشی کړي او ټولې مقدمې دې ختمې
کړي
د گوادر پر لټوالو د غختنې په داسې حال کې کړي چې د اگست په 15مه د پاکستان د فوز ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري خبري غونډه کې ویلي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ترهګرو ډلو او جرایم پېښو پروکسی دا نوموړي ویلو د بلوچ یکجهتی کمیټې کاردا دي چې کوم د قانون نافذ کونکو ادارې د ترهګرو ضد جرایم پېښو او قاچاق ګرو په ضد عملیات کوي، دوی د هغوی په ضد پروپیګنډا کوي او بدنامی کړي، په بهرنو فنډونو او بیانی خلک را جمع کوي، د ریاست عملداری چیلنج کوي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ د آی ایس پی آر دا تورونه رد کړی او ویلي چې د پاکستان فوج د دوی پر ضد پریس کانفرنس واضح دلیل دی چې فوج د خلکو پر امن مبارزي یری ښکار کړی دی. په بیان کې زیاته کړي چې د بلوچستان کار پراکسی او د بهر هیوادونو نه پیسې اخستل نه دي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ ویلي یو دریمګړی دی تحقیقات وکړي او که په بلوچستانو لګولې شوی تورونه ثابت کړی شي نو د پاکستان هر عدالت ته وړاندې کېدلو ته تیار دي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ په خپلو غوښتنو کې ویلي چې ټول سړکونه دې پرانستل شي، گوادر کې دې اوبه بحال کړی شي او ټول سیمه کې دې موبایل او انټرنیټ سمدستي بحال کړی. بلخوا د اگست په 15 نیټه کراچي کې یو ځایي عدالت د بلوچ یک جهتی کمیټۍ دیال لسخړی کوم چې په 2 اگست په کراچي کې نیول شوی وو په شخصي ضمانتونو خوشي کړی دي. په کراچي کې د نیول شوی بلوچستانو وکیل وقاص بلوچ اډوکیټ د اگست 15 مشال لیډیو ته ویلي
2 تاریخ کو گرفتار ہونے والے بلوچ یک جهتی کمیټۍ کې
دیوئی د اگست په 2 نیټه د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په نیولې شوی پلویانو کې 43 کسان عدالت په ضمانت خوشی کړی دي. دا هغه کسانو چې پر ضد د ریاستي ادارو په ضد ویناګانو، خلکو راپارولو، نارې وهلو تورونه وو او 22 کسان چې د قانون ماده 144 سرغړونې په تورونو نیولې شوی وو د بلوچ یک جهتی کمیټۍ هغه ټول 22 کسان عدالت بری کړی دي.
نامزد 22 کارکنان کو باعزت بری کړ دیا.
نوموړي په وینا چې 22 کسان عدالت د اتوار پرس خوشی کړي او مقدمه یې ختم کړي ده او 43 کسان د اگست په 15 عدالت په شخصي ضمانتونو خوشی کړي دي. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په اعلان د بلوچستان صوبې په گوادر او بیالا بیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې او پرلتونه لا روان دي. د بلوچ یک جهتی کمیټۍ مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په وینا چې په گوادر او بیالا بیلو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ لا بند دي، د نوموړي په وینا چې په ځین سیمو کې بحال شوی وو خو بیرته بند شوی دی. نوموړي په وینا پولیسو ایپس ځواکونو د بلوچستان بیالا بیل سړکونه تړلی دي چې له امله په یو شمیر خارونو کې د پیټرول او ډیزل سره د خوراکي شیانو بحران هم پیدا شوی دی. بلوچ یک جهتی کمیټۍ د جولای د 18 راهسي په گوادر کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس اوري. اوس هم یو بل رپورټ ورزو. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ د اگست په 15 په انتخاباتي قانون کې د بدلون بل منظوري ورکړه چې د حکومت مخالفو ګوندونو د سخت غبرګون سره مخ شو. د دې بل تر مخه به کم آزاد کاندیدان چې په ټاکنو کې برخه اخلي تر انتخاباتو وروسته بیا درې ورځې وخت لري چې د یو ګوند یا پارټي سره شامل شي. که په دغه درې ورځو کې څوک شامل نه شو، د هغې نه وروسته په آزاد حیثیت پاتې کیږي. تحریک انصاف وایي چې دا ګوند د دوی په خلاف دی، ځکه چې دوی په تیرو انتخاباتو کې د بیټ د نښې نه ملاوېدو له وجې په آزاد حیثیت باندې انتخابات کړي وو او وروسته په سنی تحریک کې ځینې شامل شول. خو د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت وایي چې دا د سیاسي مسایلو د حل لپاره ضروري قانوني بل دی. په دې اړه د راشد خټک رپورټ.
هم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ممبران احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کر
رہی ہے. دا تحریک انصاف یو مشر علی محمد خان دے چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت لخوا د انتخاباتو په قانون کې ترمیم کولو خلاف تخپل نور ملګرو په ملتیا احتجاج کوي. د قومي اسمبلی غونډه د سپیکر ایاز صدیق په مشرۍ کې په 15 اگست ترسره شوه چې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل منظور کړو. په قانون کې د بدلون تر مخه د انتخاباتو په وخت د یو ګوند سره د اړیکې لرلو په اړه حلفیه بیان نه جمع کول او لکاندید به په اسمبلی کې آزاد غړی ګڼل کیږي او د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ به صرف هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په ټاکلې موده کې نومونه د یو ګوند لخوا الیکشن کمیشن اف پاکستان ته سپارل شوي وي. د حکومت مخالفو ګوندونو د بل مخالفت وکړو او دا یو غیر آئینی هڅه وګڼله. د اپوزیشن غړو د اسمبلی د ایجنډې پاڼې وشلولې او نارې یې وهلې. یاد بیل وروستو سینیټ هم منظور کړو. د نوي قانون تر مخه د یو ګوند غړي په پارلیمان کې موجود بل ګوند کې هم نشي شامل دی. د اپوزیشن غړو وویل چې دا قانون تحریک انصاف ته د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې سوکۍ نه ورکولو لپاره جوړ شو، ځکه چې د تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او د ځانګړو سوکۍ ترلاسه کولو لپاره یې وروستو په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی وو. خو سپریم کورټ په 12 جولای په یوه پرېکړه کې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند وبللو او د ځانګړې سوکۍ ورکولو امر یې وکړو. دا تحریک انصاف چیرمین بریسټر گوہر په کمی اسمبلی کې په خپل وینا کې د بل په منظورېدو سخت نیوکې وکړې او وی ویل،
ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے، یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا
چیزل سپریم کورٹ کو مخابرہ وکلی نو خواہ حتمی دا، دا پارلیمان بلاتر ضرور دے خدا آئین تشریح کول سپریم کورٹ اختیار دے، پارلیمان دا سپریم کورٹ تشریح نشی ردہ والے، تاسو غیر آئینی قانون جوڑ کو، منگ دا دے خلاف سپریم کورٹ تزو او انشاءاللہ سپریم کورٹ بدا لغوا کئی،
جو ہم فلور پہ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گا.
د قانون وزیر اعظم نذیر ترر د بل دفاع وکړه او وی ویل چې دا د عین سره سم دی. هغه د تحریک انصاف غړو ته وویل چې تاسو د سنی اتحاد کونسل غړي یې، تاسو په سوګند خپل بیانونه جمع کړي چې موږ د تحریک انصاف غړي نه یو بلکې د سنی اتحاد کونسل غړي یو. مهرباني وکړئ په یوه خبره ودرېږئ. سپریم کورٹ هم تاسو نه پوښتنه وکړه او تاسو وکیل فیصل صدیقی ته وویل چې ځانګړې څوکۍ د تحریک انصاف لپاره غواړي که د سنی اتحاد کونسل لپاره. هغه په ځواب کې ورته وویل چې د سنی اتحاد کونسل لپاره یې غواړي. په پېښور کې د آئین ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف غړي به د دې قانون خلاف سپریم کورٹ ته عریضه ورکوي، ځکه چې دا د تیر وخت نه پلی کېدونکی دی او د آئین د تشریح واک د سپریم کورٹ نه څوک نشي اخیستی.
د سپریم کورٹ هغه ډیسیشن د کاونټر کولو لپاره دا لیجسلیشن کیږي، بیا 15 ډیز تیر ډیټیل ججمنټ لیدا نه لیکلی، نو هغه ججمنټ به چیلنج کیږي، په ریویو به کیږي، دا به کیږي، هغه دی نه لیکي، د دغه پوزیشن به څنګه جوړیږي؟ نو ځکه پارلیمنت هم په دې کې مجبور شو چې هغه داسې قسمه لیجسلیشن وکړي. خو بل خبره په دې کې بیا دا ده چې دا به بدنیتۍ په بنیاد باندې چیلنج، یو د فنډامنټل رائټس چې بایي دا دغه فنډامنټل رائټس وایلیټ شوی دی، هغه دا غواړي چې دی پی ټی آی ته لاړ شي، هغه دا غواړي چې لیستونه موږ ورکو چې موږ ته ریزرو شیټ ملو شي. دویمه خبره دا شوه چې بدنیتی په دې کې دادا چې یاره دی لري ریټروسپکټیو افیکټ ورکو، نو په دې گراوندونو باندې دا چیلنج شو. زما په خیال چې دا قانون کې با ک اوړاویږي نه، نو ترمیم به په دې کې بیا پارلیمنت ته ډایرکشن ورکړي چې تاسو په دې کې امندمنټ وکړي.
په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر پارلیمانی رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې د دې قانون جوړېدونه پس په د حکومت او سپریم کورټ ترمنځ جو ټکر رامنځته کیږي چې د دواړو لپاره به توانی وي.
په پاس کې داسې شوي دي چې د پاکستان سپریم کورټ د حکومت ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی یا د هغو په منځ کې کوم ټینشن دی هغه مخکې هم شوی دی. دا د نواز شریف که دویم دور ستاسو یاد شي، نو د عدلیې او د حکومت په منځ کې یو د ټینشن یو ماحول و، یو ترمیم هم پاس شوی و. هغه هم په هغه ټایم کې سپریم کورټ هغه غیر قانوني ډکلیئر کړی و. د مجلس عمل په وخت کې هم یو چې کله په صوبه کې د خیبر پختونخوا کې د هغه حکومت و، نو هسپا ایکټ جو نو هغه هم سپریم کورټ دغه کړی و. کم صورتحال چې جوړیږي نو په هغې کې د محاذا یو تاثر راځي.
د کمی اسمبلی او سینیټ لخوا منظورېدونه پس به د بل صدر اسف علي زرداري ته د لاسلیک کولو لپاره لیږل کیږي او له هغې پس به د قانون درجه اخلي. په بل کې دا هم لیکل شوی دی چې د سپریم کورټ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوه کولی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په مشال ریډیو ډاٹ کام او دغه صفو باندې موږ هم دا وس واوري. زموږ خبرونه څوار لسګنټې تاسو خبريږي او د مشال ریډیو موبایل اپ د لارې هم تاسو موږ هم دا وس اوریدل شئ. دغه اپ تاسو فری یا وړیا ډاونلوډول شئ. شرط یوازې دا چې تاسو سمارټ فون ولرئ، یعنی هغه فون چې انټرنیټ پکې، او تاسو پر دې سربیره د مشال ریډیو د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د لارې هم بیلابیلې ویډیوګانې او تصویرونه کتلی شئ. انسټاګرام ته ورشئ، مشال ریډیو پکې پیدا کړئ، او همداراز یوټیوب ته ورشئ، تاسو پکې مشال ریډیو لټولی شئ، چینل سره سبسکرایب شئ، او په ویډیوګانو باندې تبصره هم کوی شئ، او ملګرو دوستانو سره هم شریکوی شئ. اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، راځئ د خبرونو لنډیز واورو. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ او زیاتو بیلونو پر ضد مظاهره کړې ده. په مسکین آباد کې شوې نننۍ مظاهره کې ښځې او سړي راوتلي وو او له حکومت یې د استعفا غوښتنه کوله. تیره میاشت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي وو چې بجلی به ارزانوي او د لوډ شیډنګ کمول لپاره یې له وفاقي حکومت سره خبرې شوې دي، خو احتجاج کوونکي وایي چې څه بهتري نه ده راغلې. پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده. دغه ګوند نن دا درخواست جمع کړې ده. د بده اصل کې دا چې د پاکستان له قومي اسمبلی وروسته سنټ هم پرون د انتخاباتو په قانون کې بدلون وکړ او دغه مسوده منظوره شوه. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان له درې ورځو وروسته په کوم ګوند کې نشي شاملېدلی او آزاد به پات کیږي. د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف غړو د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت ګډون کړی و، وروسته دوی په سنی تحریک کې شامل شول، سنی اتحاد تحریک کې شامل شول. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان پرون په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په ننګرهار کې نیولې خبریال عزیز وفا دې خوشی کړي. د سازمان زیاته کړې چې عزیز وفا 2 اونۍ مخکې نیول شوې ده. په همدې حال کې د اګست په 6مه د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سی پی جی هم ویلي چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د 44 رسنیو د فعالیتونو جواز ځنډولې چې دا حکم باید واپس واخلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکا یو پاکستانی وګړی له ایران سره د بوبینا اړیکو په چل جوړولو باندې او یو امریکایي چارواکي د وژلو په منصوبې جوړولو تورن کړی دی. د امریکا د عدلیې وزارت پرون ویل چې دغه کس یې نیولی دی او پلټنې ته روان دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدلی شئ. اوس د افغانستان په اړه یو رپورټ ته ورځو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو باندې خپلو قدغنونو او بندیزونو ته دوام ورکړی دی. د خبریالانو د سازمان دا بلکې البته د افغانستان د خبریالانو د سازمان لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې طالبانو په ننګرهار کې یو خبریال عزیز وفا 2 هفتې مخکې نیولی دی. بل خواته سی پی جی چې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ په نامه باندې یوه نړیواله اداره ده، هغه وایي چې 44 داسې رسنۍ دي په ننګرهار کې چې د طالبانو مخابراتو وزارت ورته ویل دي چې د دوی جواز لغوه کوي. د دغه ادارې په وینا د طالبان حکومت باید له دې کړنو لاس واخلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې، خو دوی چې د 2018 کال د اګست په 15مه په کابل کې حکومت نیولې، تر هغه وروسته یې ګڼ خبریالان په بیلابیل وختونو کې نیولي دي او په رسنیو باندې بیلابیل محدودیتونه عملي کړي دي. په دې هکله زموږ همکار رپورټ لري.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان ادعا کړی چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفا نیولی او اندېښنه یې ښودلې چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د اوسنۍ حاکمی ډلې لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، ربړونې، سانسور او ګواښ لاندې دي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ د اګست په شپږمه خپره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبانو ښاغلی وفا دوه اونۍ مخکې نیولی او تر اوسه یې د هغه په اړه هېڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. عزیز احمد وفا چې په ننګرهار ولایت کې د سیمه ییز خبریال په توګه له بېلابېلو رسنیو سره کار کوه، د کورنۍ غړیو یې د هغه د نیونې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم پرون سه شنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د څوارلس رسنیو فعالیت جوازونو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. په دې بیان کې د یادې کمیټې د آسیا برخې د همغږي کوونکي بیلی یې په حواله راغلي، طالبان باید په سمدستي توګه په ننګرهار ولایت کې د څوارلس رسنیو د جوازونو ځنډول پای ته ورسوي. په بیان کې د نوموړي په خبره دا هم ویل شوي چې طالبان په افغانستان کې د خپلو خبرونو او نشراتو د کنټرول لپاره پر رسنیو فشار ته دوام ورکوي. دوی باید دا تکتیکونه ودروي او په ټکو یې خپلواکو رسنیو ته باید اجازه ورکړي چې په آزاده توګه کار وکړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترا ادارې ادا کړي چې د دې رسنیو د جوازونو د ځنډولو لامل د مالیې نه ورکول دي. ننګرهار کې د سیمه ییز خبریال عزیز احمد وفا او د دغو بنسټونو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي اکثره خبریالان د دوی د کار نه بلکې د شخصي مسایلو له امله نیول کېږي. په افغانستان دننه ځینې خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سختو کاري فشارونو سره مخ دي. دوو خبریالانو چې یوې د نیونو او فشارونو له امله د خبریالۍ پرېښودو ته هم اړ سوی، د نوم نه خپرولو او د غږونو د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکله ده، ستونزې د رسنۍ په حساب سانسور شوي دي. هغه څه چې حقیقت وي، د ولس غوښتنه وي، څه چې رامنځته شوي وي هغه ته انعکاس نه ورکول کېږي. دوی تر ډېره داسې غواړي چې هر هغه څه چې نشریږي د نثره رسنۍ له لوري باید د دوی د اصولو مطابق واوسي.
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیزو فعالیتونو په فضا کې ګڼې ستونزې وې. خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول کېدل، خپل راپورونه یې په واقعي توګه نه شول خپرولی،
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو نیونو، شکنجو او ځورونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې د 1,015 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوه اوس 4,500 تنه کار کوي. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلني راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 21 خپور کړ، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه د نړۍ یو له بدو هېوادونو څخه ګڼل شوی دی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدل شئ. د یوټیوب ذکر تاسو وشو، تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته همدا اوس ورشئ. که مو نه سبسکرایب کړی ځان ورسره سبسکرایب کړئ، او که نه شئ پیدا کولای نو د مشال د یوټیوب د مرکزی د لټون په برخه کې چې تاسو کې ویډیوګانې لټوئ دلته تاسو مشال ریډیو ولیکئ، نو دا چینل به تاسو سره شي. تاسو نه یوازې چینل سبسکرایب کوئ شئ، بلکې په ویډیوګانو باندې تبصره هم کولای شئ. که چیرته تاسو ځینې داسې خپرونې یا داسې معلومات غواړئ چې هغه موږ تاسو په ویډیو شکل باندې وړاندې کړو، یا تاسو غواړئ چې موږ ځینو خلکو سره مرکې وکړو، خبرې ورسره کړو، بحثونه ورسره وکړو، هغه هم راتلته په تبصره کې لیکلی شئ. او دا ویډیوګانې بیا تاسو د خپلو دوستانو سره هم په اسانه باندې شریکول شي، ځکه چې هلته لینک موجود دی. نو تاسو مونږ ته خامخا وایي چې په مشال کې، په مشال ریډیو کې او په یوټیوب کې ستاسو کومې ویډیوګانې خوښې دي چې تاسو ته په مونږ پر ډیر فوکس وکړو، ډیر پام پې وکړو، او هغه تاسو ته هغه سي ویډیوګانې ډېرې جوړې کړو. اوس بیرته رپورټونو ته راګرځو. د سوات په سیدو شریف کې د بشیر حقوقو قومي کمیشن مشر د سیمې بیلابیلو فعالانو سره غونډه کړې ده. د بشیر حقوقو د خپلواک کمیشن کمیشنر په داسې حال کې سوات ته ورغلی چې دغلته خلک وایي د ګڼو مسایلو سره مخ دي، په دې کې د بشیر حقوقو تروړل کېدل شامل دي. د بشیر حقوقو فعالانو د کمشنر مخې ته بیلابیلې مسلې ایښې دي او غوښتنه کړې ده چې د حکومت سره دې په دې حقله خبرې وکړي تر څو ورته حل کړي. بل خواته د خیبر پښتونخوا د برخې د پاکستان د بشیر حقوقو کمشنر طارق جاوید مشال ریډیو ته ویلي چې دا مسلې ټولې واورېدې او په دې حقله باندې به د چارواکو سره خبرې اترې ضرور کوي. نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
سوات سیدو شریف کې د سیمې بیلابیلو بشري حقوقو ټولنو، وکیلانو، خبریالانو، نرخزیانو او اقلیتو سره د خیبر پښتونخوا بشري حقوقو قومي کمیشن مشر طارق جاوید غونډه شوي. په دغه مهال ویل شول چې سوات کې د غیرت په نوم وجنې، کورنۍ تشدد، د نرخزیانو سره زیاتې او د اقلیتو حقوقو سرغړونه کیږي. غونډې وروسته د سیمې د ښځو د حقوقو فعالې سمرین حکیم مشال ډېر ته وویل چې دوی په مقامي توګه د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو د حکومت هم ذمہواري ده چې دغه مسلې حل کړي.
تا کورنۍ تشدد په جیداد کې زنانو ته چې حصہ نه ملاویږي، هغه مسله د زنانو چې په زور زبردستۍ باندې واده کیږي یا د هغه د کم عمرې واده، دا قسم مسلې مونږه کمشنر صاحب ته وړاندې کړې او هغه مونږ له دا امید راکو چې ان شاء الله په دې باندې به مونږ ډیر زر یو بل میټینګ کوو او د دې لپاره بسنه سهل راوکاو. او
د بشري حقوقو خوندي ساتلو غونډه کې د سوات نرخزیانو اتحادیه مشر نادیا خان وایي چې په تفصیل سره هغه ته پیښې مسلې د قومي کمیشن شرطه وړاندې کړې.
زموږ اسپیټال ایشو دا، د نوکریانو ایشو دا، د مونته د جاب دا، ورسره کم دینو د ایجوکیشن ایشو دا. نو هغه به کې نمبر خوش خبرې ماده ملو شي چې لکه آی 5% کوټا ترانسجنډر ته د سرکار طرفا ملو شو. ورپسې چې کوم نور د اسپیټال مسلې دي چې په دې باندې خبر روان ده، په پېښور کې چې کوم هم علي زلي وشو پاغه کې وشو، او ان شاء الله چې به روان ستو کې به ان شاء الله موږ په سواد کې دې ځای کوو.
د غونډې تابع کوونکي د مقامی ټولنې د اویکنینګ مشر ایرپان حسین بابا کوي چې دوی د سواد د بشري حقوقو خوندي ساتلو ګڼې ټولنې راجمع کړي او هڅه کوي چې دې سیمه کې د بشري حقوقو ساتنه وکړي شي.
موږ د شکار وکړو چې لږ کم زموږ سره د بشري حقوقو په اداري دي د قومي سطح باندې چې دا سره موږ انګیج شو. تمه دې دا چې زموږ څومره افورتس موږ د خپل طرفه کوشش کولای شو. اوس د دوی هم لکه خپل مسلې مسایل بیان چې دوی ته د ریسورسز ډېر غټ ایشوز او مسلې راځي، خو امید دا دی چې لکه سنسه یو مثبت ریزلټ به راوځي.
د غونډې وروسته د قومي کمیشن خیبر پښتونخوا مشر چې ورته کمیشنر وای طارق جاوید مشال ډېر ته ویل چې دوی د بشري حقوقو ساتنې لپاره به د سیمې مدني فعالانو او ټولنو سره مرستې جاري ساتي.
اول فایده خدا شو چې دا هغه ایشوز دي چې آیډنټیفاید دي، خو په دې لیول ډسکشن پہ نو شوه، نو کم از کم نن په دې ڈسکشن ہو شو او آئندہ ایونٹ ٹوڈے انشاءاللہ دلته مجھے کیږي سواد کې دی اویکنگ سره موږ هم شامل یو.
اونډې ورستا پریکړه وکړه شو چې په سواد کې د بشري حقوقو سرغړونه په خصوصي توګه کورنۍ تشدد ودرول، د غیرت په نوم وجونکو ته سزاګانی ورکول او نورو مسلو په ګډه بحثونه کوي او بیا ورته د حل لار هم جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسه.
اوریدونکو تاسو هم کوی شئ چې مشال ریډیو خبرونه له دغه بیلابیلو لارو واوري. اوس تاسو د کرکټ په اړه باندې وایو، زموږ اکثر اوریدونکو چې د کرکټ شوق لري، د سریلانکا او د هند ترمنځ چې د کرکټ میچ روان دی، دا وخت 50 اوره سیلی روانه ده، یعنی یو ورځنۍ لوبي دی. دا درته وایو چې د سریلانکا او د هند ترمنځ د 350 سیالۍ وي چې په سریلانکا کې وشوې. نن اخري لوبه ده، اولنۍ لوبه چې دغه د ډېرې دلچسپې مقابلې وروسته مساوي پاتې شوه د هند او سریلانکا ترمنځ. دویمه لوبه چې د هغه سریلانکا وګټله، او درېیمه لوبه دا اوس روانه ده. سریلانکا په 50 اوورونو کې 248 رنزونه کړي دي، و لوبغاړي یو شوي دي، یعنی هند ته یې د 249 رنزو ټارګیټ یا هدف ورکړی دی. په مقابله کې هند چې دی دا وخت 22 رنزونه کړي دي په 11 اوورونو کې، او 4 لوبغاړي اوټ شوي دي. دا اوس چې زه خبرې کوم، ویرات کوهلی هغه همدا اوس اوټ شو. نو داسې معلومیږي چې د هند ټیم زر زر وکټې د لاسه ورکړې، ځکه چې لومړی اوپننګ پارټنرشپ چې وو هغه ډېر ښه وشو، خو وروسته وکټې زر ولوېدې. په دې اړه به تاسو ته نور معلومات د خپرونې په اوږدو کې درکو، خو راځئ اوس یو رپورټ واورو. د باجوړ په مامندو سیمه کې وروستي بارانونو ډېر زیات تاوانونه اړولي دي. د سیمې ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پشکال بارانونو او سیلابونو نه یوازې کرواندې خرابې کړې دي، بلکې په اکثره ځایونو کې سړکونه او پلونه هم ویجاړ کړي دي، چې له وجې خلکو ته په تګ راتګ کې غټې ستونزې پیښې دي. همداراز کروندګر وایي چې د دوی جوړ تیار فصلونه چې دی هغه خراب شول، دوی اوس له حکومته د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له شانواز ترکزی اورو.
د باجوړ په ماموندو کې سیلاونو د خلکو کروندې، ځمکې او ځینې عوامي سړکونه ړنګ کړي. دغه سیلاونه چې د جولای په 1 یو 1 او ورپسې وروسته د بارانونو د وجې وتلي، وخت په وخت د خلکو تاوانونه کړي. محمد شعیب د شاګون مسیبي اوسیدونکی دی، هغه مشال رډیو ته وویل داسې زیات باران شوی چې د دې ډېر ځمکه هم خرابه کړي او کروندې هم له منځه وړي.
زمونږ دا کلی چې کوم دی، دا بالکل د خټ په سر باندې دی، نو لکه کلی نه یخ ته چې زمونږ څومره جداد دی، تقریبا 40-50 کینال دا چې زمونږ صرف بارانی ځمکه ده، په دې باندې مونږ جوار کوو، هغه ډېره کافي حد پورې خراب کړی ده. دې نه علاوه نور زمونږ پټي دي، هغه باندې خلک ټماټر کوي او ټماټر ته هم ډېر کافي نقصان رسولی دی.
د باجوړ ځمکې زیاتره غریزې دي، هغلته کوم غټ نهري نظام نشته، البته د غرونو نه بهیدونکې چینی او ځینې خلک د کویانو په اوبو خپل ځمکې کرونده کوي. دغلته بیا په ګڼ شمېر کې خلک په باران هم فصلونه کوي. د زراعت د محکمې باجوړ د 2018 د معلوماتو سره سم د باجوړ ټول ځمکه او غرونه 1,95,035 اکړه ده. دوی زیاتوي دغلته بیا د کروندې جوګ ځمکې 70,025 اکړه دي. په دغه کې په 70,000 اکړه ځمکه فصلونه کیږي. دوی زیاته کړي په نورو ځمکو باندې باغونه هم کیږي. د زراعت محکمه وایي چې د کروندو دغه ځمکو کې 10,000 اکړه ځمکه د وړو باراني بندونو او یا نورو وسیلو په واسطه هم خړوبېږي. 25,000 اکړه ځمکه باندې ځنګلونه ولاړ دي. شاه ولی خان مامون د خلوزو کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن دی، هغه مشال ریډیو ته وویل سیلاب نه یوازې ځمکې خرابې کړي، بلکې د تګ راتګ لارې هم ړنګې کړي، چې د وجې ګڼ شمېر آبادۍ ته په بازارونو او یا بیا نورو تحصیلونو ته په تګ راتګ کې مشکلات جوړ شوي.
سړک کم داولی بای پاس چې کم دی، د خلوزو دا کم بولی بای پاس دی، دا هم وړی دی. ګاډو تګ راتګ به ګران شوی دی. دا د خوړونه چې کم را روان دي، دا د دې ګاښي د دې غرله د دې کنډوله دا ټولې اوبه په دغه ځای باندې را روانې دي. حکومت له پکار دي، زراعت والا له پکار دي چې دې ته شنډۍ وکړي، دې ته والونه جوړ کړي چې دا پټي محفوظ شي.
د زراعت د محکمې د معلوماتو سرسم باجوړ کې 2 بندونه شته چې کروندې پکېږي. هغه کې تالی په نوم بند 1,80,000 اکړ ځمکه کرونده کړي، ولی راغاګان باراني بند 202,000 اکړ ځمکه خړوبوي. دوی لیکلی د اوبو د ځینو ذخیرو لکه چینو یا وړو رودونو 2000 نه زیاته اکړ ځمکه خړوبه کړي او بیا نورې طریقې لکه د نور د شیشو په واسطه او یا په بجلی د کویانو او ډنډونو اوبو شاوخوا 4500 اکړ ځمکه خړوبه کړي. دغلته کروندګر وای چې دوی فصلونه او سبزیانې خو وکړي خو زیاتره وختونه یې د پشکال بارونه هر څه ورته یو سي او دوی په ځای د دې چې ګټه وکړي د تاوان سره مخ شي. د تنی مامون د اوسیدونکو او ځای خبریال بلال یاسر هم د څو ورځو راهیسې د بارانونو د نقصانونو د معلوماتو لپاره د خلکو سره ملاویږي. هغه مشاد ریډیو ته وویل
یو زمیدار راته وویل چې داغه تقریبا لس کنه لزمکه باندې هغه د ټماټرو فصل کلی او غټولې وړې دي. دغه رنګ په بازار نه او مامون کې راته یو زمیدار وویل چې داغه پنځه کنه لزمکه او هغه په اجاره باندې نیولې و او ټماټرې پکلی و غټول باران د منځ وړې دي. کومګو ګورو نو په بلوټ کې ام ډېر زیاته تباہی کلی دا مټر پلو یو زمیدار راته ویل چې هغه ډېر په خواري سبانې او ډېر په لوی لګښت باندې مټر پلی کلی وو په اجاره پټې نیولې وو. دغه سیلابي خول راغې د بارانو له کبله داغه غټول مهنت او خواري سینوي وړو.
د باجوړ د وزارت د محکمې د معلوماتو سره سم 2018 کال کې دغه ځل کې 25000 او 400 ټنونه غنم و نیم زره ټنه جوار 15000 ټنه زیاتې سبزیانې 15000 1800 ټنه میوې او 425 ټنه ټماټر پیدا کېدل. دوی لیکي تر دغه علاوه بیا ځینې ځنګلونه لکه زیتون او نور هم په غټ مقدار کې پیدا کیږي. د باجوړ دغه کروندې د سیلاونو نه د بچ کېدو لپاره ولز غوښتل چې دغلته باید د غرونو په درو کې بهیدونکي خوړونو باندې بندونه جوړ شي. مشال رډو هم دغه سیمه نه د صوبای حکومت د غړي ډاکټر حمید الرحمن سره خبرې وکړې. هغه وویل د زمکو د تاوان د کروندو د خرابۍ او د سرکونو د جوړونې ادارو سره خبرې کړې. هغوی بیړني حالت کې خپل مینډیټ یا د اختیار د لاندې چارې هم سنبالی کړې. د مامون د خلکو دغه غوښتنه چې کینې دغلته که باراني بندونه جوړ شي نو بیا امکانات شته چې سیلاونه زمکه او کروندې خرابې نه کړي. مشاد رډو هم دغه غوښتنه د ډاکټر حمید الرحمن سره شریکه کړه.
زمونږ یو پروجیکټ په هغه کې اف ڈبلیو آر ڈی پی په نوم باندې چلېدو. هغه د مختلفو سایټونو دورې هم کړې وې، د خلکو سره خبرې هم کړې وې. زمونږ په علاقه کې د ټول نه هم مسله د دې ډیسپیوټس دي چې هغه خلک دغه سیزنونو لپاره ځین نه اور کوي. بل دا چې تاسو به کتلی چې مامون ډېر زیات پاپولیټډ آبادی ده، نو په هغه کې داسې یو ډیم جوړول او هغه بیا نقصانات هم په ممکناتو کې راځي چې دغه به نقصانات کې که پرس کا ډیم مشتي کې دغه د وجه نه خلک ځین اور کوي. زمونږ پلان شته دی چې کوم ځایونو کې سمال ډیم موږ جوړول شو چې پاکي موږ پروټیکشن ورکو، دغه به موږ سٹور کړو چې پاکي کې به د واټر ټیبل پر راشي او کوم ځای کې چې د اوبو مسائل دی هغه سره هم حل کېدې شي.
د سګنی په شکل باران د باجوړ نه علاوه د ملاکن ډیویژن ډېر برخې لکه چترال او نور هم ډېر اغیزمنې کړي. ولی محمود کې هم ځینې سرکونه او د کروندې ځمکې خرابې کړي. د سیلاب اوبو په مهمندو کې 4 ورځې وړاندې یو ځوان وژلی او هم په همدغه ورځ د باران د وجې د جوړ شوي ډنډ په اوبو کې یو ماشوم ډوب شوی و چې هغه هم مړ و. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې د مشال ریډیو د ایپ څخه هم دا اوس ګټه پورته کړئ او ډاونلوډ یې کړئ. دا فری یا وړیا موبایل ایپ دی چې تاسو به زموږ ټولې خپرونې په ژوندۍ بڼه او په ریکارډ شوي ډول باندې اوریدلی شئ. په دې کې ویډیوګانې هم شته او په لیکلې بڼه رپورټونه هم، او تر څنګ یې تاسو په غږ کې هم ډیر څه اوریدلی شئ. اوس یو رپورټ ورزو د خبر پښتونخوا کاروباریان وای وسلواله ډلې تر هره میاشت د کرولونو روپیو غوښتنه کوي او ډیری وخت ترې اخلي هم. وسلوال د دې کار لپاره خلکو ته ټلیفون نه کوي او په واتس اپ ورته میسجونه پرېږدي. هغه چې پیسې نه ورکوي هغوی ګواښل کیږي. د تجارانو د اتحادي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د منځنۍ یا لوی کچې داسې کاروباري نه دی پاتې چې دا پیسې نه دي ورکړي. په دې اړه باندې حکومت څه وایي او څنګه یې مخنیوی کیدی شي په دې رپورټ کې اورو. د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان ته پر موبایل فون زنګونه کیدل نو هغه ځواب ورنه کړ. نوموړی فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې. مشال ریډیو ته د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات ښیي چې په 2023 کال کې یې د ترهګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمې درج کړې دي. د 2023 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک یې د وسلوالو له ویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي.
دی په ځوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد جانی مادي باندې. نو مطلب دا شوګري په پېښور کې ډېر متبر خلک سریان پر بازارونو کې ټارګټ کې نه شو په دغه بتو باندې نه ورکول باندې دا لري بلی ثبوت جریب جان دی کابل خان جی فروټو منډه والا اسې نو ډېر خلک دی هغه چې مختلفه کړي راو ان نه دی ور کړي. نو په دا وجه باندې خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس په خبرو سره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې
د مجیب الرحمن په وینا د ناامنۍ او باجونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوی او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولې وسلوالې ډلې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قومندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال ریډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغه چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه سلويخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نور کولو په صورت کې بیا دا دړکه ورکول کیږي چې تاسو کور ته بچ دی دستي یا لاسي بمونه ورزول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتن کی تحریک طالبان پاکستان او ک نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه منی او په خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړې چې والیان او قماندانان یې یوازې هغه چندي اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. د ډلې په خپل تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خبرې کړې دي. خو کله چې مشال ریډیو دیش مېرو ته زنګ ووه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باد سربیره د خلکو د تختولو لارې هم په کروڑو نو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دی.
وسلوالو دغه سی پی خو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل و. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نه منلی، خو مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې د دغې ډلې یو قومندان یا جج تختولی و چې وروسته یې د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشي کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دغه ټلویزیوني وینا وی هم کړی دی
اور یا پھر ان کو سیٹل کریں
لدی وجی د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پر کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري
جنرال فیض کو رکھا جائے.
د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مش کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونه مول شو، نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبي وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسوالو ته باج ورکوي. خو کندی هوډ وکړ چې د وفاق د نماینده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسیدلی دي چې وزیر اعلی په خپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتره شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو، ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علی سیف مشال ریډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي، خو دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.